د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره په سبانۍ غونډه کې به د سیمې پر هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. په میدان وردګو کې د کوچانو د نننۍ اعتراضي غونډې په اړه راپور به له نړیوالو مسایلو او نورو راپورونو سره یو ځای په دې خبرې مجله کې تاسو ته وړاندې کړو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د نیم ساعته خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسمت څاروان چمتو کړی دی.
د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د برخلیک په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د هرات والی مافیایي ډلې د ګمرک د نوي سلنی عاید په لوټلو تورنې کړې او په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو سره سره د دغه هیواد د خپلواکۍ مراسم په سپینه ماڼۍ کې جوړ شول. د خبرونو تفصیل، د افغانستان حکومت وایي نن به د پاتې طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی پر خپله ټویټر پاڼه کښلي، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له هر راز له هر اړخیزو ارزونو وروسته د نن ورځې په پای کې د خوشي شویو بندیانو د نهایي شمیر او د پاتې بندیانو د برخلیک په اړه خپل دریځ څرګندوي. ښاغلی صدیقی د دې ترڅنګ لیکلي، د افغانستان حکومت د جنگ د پای ته رسیدو او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره بې ځنډه خبرو اترو ته ژمن دی، خو له طالبانو هم غواړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اسیران خوشي کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې څه باندې 4000 طالب بندیان خوشي کړي، خو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس په پام کې ده چې د طالبانو 15000 او د حکومت 1000 بندیان تبادله شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته وویل د پاتې طالبانو له خلاصون وروسته به بین الافغانی خبری پیل شي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې نن یو شمیر کوچانو مظاهره وکړه او ویل چې د دوی څړ ځایونه د زورواکانو له لوري غصب شوي دي. مظاهره چانو ویل چې د افغانستان د نورو قومونو په شان د حقونو غوښتون کړي او په دولتي ادارو کې دي له دوی سره بد چلند ودرول شي. مظاهره چانو همدارز ویل چې له څو کلونو راهیسې خپلو مینو او څړځایونو ته نه پرېښودل کېږي. د میدان وردګ په بېسود ولسوالۍ کې د ځایي هزاره قوم او کوچانو ترمنځ له څو کلونو راهیسې پر څړځایونو جنجال دی او د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې مرشوبلې هم پېښې شوي دي. د دواړو استازي وایي چې دولت د دوی د ربړې په هوارولو کې پاتې راغلی دی. د هرات والی وایي د اسلام کلا ګمرک اکثره عاید مافیایي بانډونه او زورواکان وړي. ښاغلی قتالي نن خبریالانو ته وویل ایران څخه د وارداتي مالونو په سلو کې نیوي مافیایي بانډونه د هرات له ګمرک باسي. د هرات والی په وینا یوازې 6 کال 1500 جوپې تجارتي مال بې له دې چې ګمرکي محصول ورکړي له دې ګمرکه ایستل شوی دی. د هرات د ګمرک مسؤلان سشکال حاضر شوي نه دي چې د دغه ګمرک د عاید اندازه وښي. ګمرکي عواید د افغانستان د دولت د عایداتو لویه او اصلي برخه ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي برخه وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لویه طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ملکي څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوث ملاتړ ماموریت په یوه ټویټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 5 لکه دسکشونه، 4 لکه 5000 چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېژل شوي دي. ناټو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په داسې حال کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته خلک وربللي وو چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او د توکمیز عدالت پر سر اعتراضونه دوام لري. په دې مراسمو کې د پوځیانو تر څنګ هغه پوځي کارکوونکي هم حاضر ول چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې هلې ځلې کړې دي. زرګونه نور د واشنگتن په مرکزی برخه کې د اور لوبي او د هوایي قواو د نندارو لپاره راټول شي وو، خو دا غونډې د تیرو کلونو په پرتله وړې وې. د واشنگتن ښاروال او د امریکا نورو مشرانو له خلکو غوښتي وو چې له ماسکه کار واخلي او داسې لویو غونډو څخه ډډه وکړي چې له کبله یې د کورونا وایرس خپریږي. ولسمشر ټرمپ د کورونا په وړاندې د خپل هیواد د هڅو ستاینه وکړه. په متحدو ایالتونو کې له کورونا د مړو شویو کسانو شمیر 1,150,000 ته رسیدلی دی. د کرویشا وګړي له کورونا وبا سره سره نن یک شنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رای ورکوي. لبرنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د کرویشا دوه سیالي سیاسي ډلې له یو بل سره په دې سیالۍ کې غاړه غړۍ دي. دغه سیالۍ د کرویشا په پارلمان کې د 1,150 چوکیو د اکثریت د خپلولو لپاره کیږي. اتریشي رسنۍ وایي له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګراس دورف ښارګوټي په یو لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یو ساعت لپاره وتړل شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي وشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې ساه ورکړی ده. او یو سایبریایي پړانګ د سویس په زوریخ کې د ژوبن پر یوې ساتونکي حمله کړې او مړ کړی ده. راپورونه وایي پړانګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبن کې کار کوو پرون شنبه د نندارچانو په مخ کې حمله وکړه. څېړونکو پلټنې پیل کړې چې دغه ښځه ولې د پړانګ قفس ته ننوتې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.2 چټی شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.2 چټی 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.2 چټی 23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.2 چټی 22. او جلال آباد کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 2.2 چټی 29.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره وسی د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. خو باورئ چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره سبا د سیمې د هیوادونو متحد ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر و پوښتو.
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ییزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
افغان حکومت د طالبانو لخوا د دولتي سرتیرو خوشی کېدل د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یو اساسي اصل بولی. یو شمیر کوچانو نن په یو لاریون کې زورواکي د خپل ورشوګانو په غصب تورن کړل.
دا لارون هم د دې په خاطر کړای دی چې لموږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورشوګانو نارامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري.
په نورو موضوعاتو کې له کورونا ناروغۍ یوه روغه شوې او یک کلنه ښځه وایي کورنۍ دا پریښې ده او نور یې منلو ته چمتو نه دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیره یې ثبت کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د سبا ورځې په غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو او همدارس د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالی، د بین الافغاني خبرو پیل، د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. لکابل د ازادې راډیو خبريال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې پاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه کابل به روانه اونۍ سولې ته رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سه شنبه او پنج شنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لاري کېږي چې کوربه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې به د ګاونډیو او سیمې هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي. دیوای په دی غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کمواله، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربند تر رسیدل او تر خوای د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. خاغله هیواد زیاتوي د سشن به ورځي غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي. خو د پنځشنبه په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او ناتو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا وي. د دوشنبه د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز او نړیواله اجماع مهمه بولی او دا د ولغونډي د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یو اړتیا یادوي. د دې وزارت ویاندا ناجیان وري
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمایزو او گاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د گاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللی، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دره چې آیا گاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی. هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل پری افغانان لا هم شک لري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو او همدارس د ملګرو ملتونو او متحد ایالاتو د استازو په ګډون په یو غونډه کې بحث کیږي. د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د دې غونډې جوړېدل د سیمه ایز اجماع په برخه کې ګټور بولي. د سولې او شخړې د مطالعاتو شنون کې مشتاق رحیم له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وایي چې په خوابه د سیمه ایز اجماع د نشټوالي له کبله د افغانستان کې د سولې د ټینګښت مسله او همدارس د پخلاینې اړوند مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل، خو دا چې اوس موضوع څنګه ده په دې اړه ښاغلي رحیم له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې خبرې کړې.
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول قهرج فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی ده ګوري، له بده مرغه په نړیوال سیاست کې منګو تاسې خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیزې ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو د ترلاسه کولو تکل کوي، هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسې په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که خپل افغانستان
په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوګدو کې وګورو نو په پردی تر مخه او د پردی تر شا دریز فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې هماغه توپیر او هماغه توپیری چلند په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بې طرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې دغه دوه مخیتوب که مخه نه نیول کېږي نو کم تر کمه اغېز خو یا کم شي.
ویل شوي چې د افغانستان د لانجه خو څو بودي ده، څه فکر کوئ واقعا افغان حکومت به په دغه سې غونډه او په هڅو سره وکولی شي د دغې ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترېنه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود واوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې. د بیلګې په ډول زه تاسو ویل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلورو لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړي وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي. خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پر مطلبې هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي تاوتریخوالی له منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ وتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي. خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. کوچیان وایي په میدان وردګ ولایت کې د دوی پر وړاندې روان تشدد نور د زغم نه دی. دوی نن په دې ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت نه د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه وکړه. په موضوع کې ښکېله بله غړه په سیمه کې اوسیدونکي هزارګان هم د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي، خو باوري نه دي چې حکومت به په دې برخه کې قوي اراده ولري. افغان چارواکي په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه دي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو لاریون لاریون کون کې څه غواړي؟
دا لارون هم د دې په خاطر کړای ده چې وروره د موږ سرجایی نه له موږ سره ظلم زیاتای روان ده، له ورسوګانو نارامنی او دولت هم کوم غږ نه اوري، د بل چا په لسمون باندې د نورو په جاسوسۍ باندې چې د موږ د مالداری د مالي مواشي را ختم شي او په افغانستان کې دا میوې د اقتصاد یو ضربه ده چې وري
موږ له عموما نظارې سره دا ونه لرو. هغه نظارې چې د بل ځای نه راغلي دي او د موږ په ملکیتو باندې غصب کړی ده او ظلمونه کېږي یا د چا له خوا نه دا اداره کېږي او د چا له خوا نه تضمین کېږي، دغه موږ له دغو خلکو نه ګیله ده. اینو حکومت خو موږ ته دا توجه نه کوي چې یا کمزوره ده یا وس نه رسیږي یا بل لار نه کوم استفاده کوي.
دوی چې شمیر لسکونه ترسیږي له افغان حکومت څخه د کوچیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو د چارو سمون امیر همایون عزیزی د دغه لاریون په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کې آیا کوچان دې هیواد وګړي نه دي، آیا کوچان بشار نه ده، آیا کوچان دې هیواد تابع نه لري، ازاره زمونږ ورونه دي، کوم ازاره سی په بیسودو سیاوال او سیدو د امرداد او ځین ولسوالۍ کې اوسي اته بامیانو کې نو سره موږ مشکل نه لرو، ولې یو تعداد کړی د قومي جنگ ته د هزاره او د کوچي لمن وایي سیاسي ګټې دي.
په میدان وردګ ولایت کې د کوچیانو هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتې آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له مهاله پاتې وه جنجالي موضوع ده. دوه اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي او ځایي کوچیانو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. که څه هم د دغه وسلوالې نښتې د تلفاتو په اړه کره جزئیات ورنکړل شول، خو پولیسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت پخوانی او د کابل ولایت اوسنی غړي غلام حسین ناصري په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې په دغه نښته کې کوچیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هڅه مو کړه د ښاغلي ناصري خبرې په دې اړه راواخلو، خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. هم مهاله پولیسي جګه کې د دایکندي ولایت د خلکو استازې شیرین محسنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دې ستونزې د دوام لپاره یو شمېر مشخصې کړي کار کوي. د نوموړې په وینا حکومت اصلا په دې تړاو اراده نه لري.
کسان هست نمیخوای موضوع کوچی موضوع دینشین حل شود.
یو شمیر کسان نه غواړي دغه ستونزه حل سي، کنه موږ حکومت لرو، قانون لرو او دغه حکومت کولای سي دغه ستونزه حل کړي. زه فکر کوم دغه ستونزه هم د خبرو لارې حل کېدای سي او هم د قانون لارې. هم ستاسو
کې تعزیز قانون قابل حل است.
افغان چارواکو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دغه لاریونونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېر اونۍ ولسي جرګې د دې ستونزې د هواري لپاره یو 15 کسیزه پلاوی وټاکه. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استاد فرزانه کوچی په خبره ټاکل شوی پلاوی خپلې څېړنې پیل کړي، خو لا یې پایله نه ده په ډاګه شوې. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت د خلکو استازی محمد مهدي راسخ د معلوماتو پر بنسټ دغه ستونزه له تېرو 15 کلونو را په دې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره داسې میز تاوتریخوالی او نښتې هر کال په همدې موسم کې د دواړو لورو لخوا د څړځایونو پر سر رامنځته کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کارګر او ماشومانو ته د کورونا وایروس د پیښ ګواښ له کبله اندېښنه څرګندوي. په دې وزارت کې د ماشومانو د ساتنې د څانګې رئیس وایي په کابل کې د کارګر او ماشومانو د وضعیت څېړنه ښیي چې کورونا نه د کارګر او ماشومانو چې د کورونا له کبله د کارګرو ماشومانو اغیزمن کېدل دوه چنده زیات شوي دي. له کابله رحمت الله افغان په دې اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو د نورو ترڅنګ د ماشومانو په ځانګړي ډول د کارګرو ماشومانو ژوند او روغتیا ته هم اندېښنې پراخې کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي که څه هم په کوویډ-19 ناروغۍ د اخته ماشومانو په اړه کره شمېرې په لاس کې نه لري، خو په کابل کې د کارګرو ماشومانو له وضعیت نه څېړنې ښیي چې دا دوی د زیانمنېدو په کچه کې دوه چنده زیاتوالی راغلی. په دغه وزارت کې د ماشومانو د ساتنې د ادارې رئیس نجیب الله اخلاقي د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شمیرو او ارقامو دستبندی یو جدي مسله ده. ډیر سخت ده په دې لنډ وخت کې د پښمیرو کې زیاتوالی راسي او لمخې د کارګرو ماشومانو جمعیت دستبندی کړو، خو په یو نمونه ای دستبندی کې هوکړې ته رسیدلی یو چې د کارګرو ماشومانو زیانمنېدو کې دوه برابره زیاتوالی راغلی. از این
ناحیه در مرز خطر هستند دو برابر شده.
ښاغلی اخلاقي وای دغه وزارت د ماشومانو د ستونزو د هواري او لدرنو یعنی شاقه کارونو نه د دوی د راګرځېدو په هدف یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي چې ژر به عملي سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو په خبره په هیواد کې له 2 میلیونه زیات ماشومان په کارونو بوخت دي چې له دې شمېرو 1,200,000 درانه کارونه کوي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تا قرنطینه او د کورونا یو د بیکاری لامل و میلیونه او لکه افغان ماشومان د لوګې له خطر سره مخ دي. د دغه دفتر ویان فریدون آرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په 2000 کال کې زمنګ چېډن ښکارا کوي چې په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي د بشردوستانه کومک کونکو ته اړتیا چې په دې کې 1.1 میلیون ماشومان د تشکیلوي چې دوی ته باید کومکونه ورسیږي، او دا د کووید 19 د خاطر وضعیت لا نور هم پیچلی شوی دی، او نور هم دې ته اړتیا شته چې ماشومان ته رسیدګي وشي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال بیان ده معصومه جعفری وایي
د امرفتیا
وزارت د سرویلانس یعنی څارنې ټیم د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیل راهیسې له 19 کلنۍ ښکته 1% مثبتې پیښې ثبت شوې او یو ماشوم ورنه مړ شوی. له لس نیولې بیا تر 19 په سلو کې 6% مثبتې پیښې لرو او 1% هم مړینه.
د
افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 290 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې ډول په ټول افغانستان کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیر 23,951 تنو ته ورسېد. په تیرو 24 ساعتونو کې بیا 8 تنه د کرونا وایرس له امله مړه شوي او 202 تنه ورنه رغېدلي دي.
له ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري او د هم د دې خپرونې وروستی راپور. په افغانستان کې یو اویا کلنه میرمن چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده وایي چې کورنۍ او خپلوان یې د دې بیرته منلو ته چمتو نه دي. فاطمه وایي یوه میاشت کېږي چې په افغان جاپان روغتون کې بستر وه، اوس جوړه شوې، خو د کورنۍ یو غړی هم د احوال اخیستو لپاره نه دی ورغلی. ډیوه نادر دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرنی زوی افغان جاپان روغتون ته راوستي وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمه ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ یې ژر تر ژره را نه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرانی زوی می روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاوند مې یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته مې پته مې یم.
د افغان جاپان روغتون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمه کورنۍ ورپسې را نشي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسولینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 300 او زیات ناروغان بستر دي چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږ یو متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ورسته برخه کې تاسو د څو اس ام اسونو اوریدو ترابلم چې تاسو درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته راستولې دي. خپلواک سپای د لغمان ولایت له علي شنګول اسوالۍ څخه لیکي. علي شنګول اسوالۍ ته غځېدلای عمومي سرک د بارانونو، سیلابونو او د ماینونو د خښولو له کبله زیات تخریب شوی. دولت باید د ملي شتمنیو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. حمیده اتاله لغزنی نلی که طالبان باید د کرونا وایرس په خاطر چې د خلکو اقتصادي مشکلات یې ډیر کړی دی باید هغه باج اخیستل ودروي چې له باروړونکو موټرو د مالیه په نامه یې اخلي. بشیر حبیبزای له ازرې ولسوالۍ نلی که او بخی عبدالعزیز غالب لمرج ولسوالی نلیکی ملکیان باید هدف و نگرزول شیجده که چه آمو ده آمو لست تلفات زیاد شویدی. سعید احمد عمری لکندهار نلیکی پچک که چه ده کرونا ویروس علامی وی هغه ده پا کور که زن قرنطین کلی یا ده دراوتو پا وقت ده داکترانو فیصله و منی. ځکه که ده داکترانو فیصله و نمانی نو ده ناروغی با پا سرعت سر نورو تسرایتو کی. قدر منوریدونکو د دې سره راورسیدو د دې خبري مجلې.